بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا بدروغ جن وایاست او چوک به وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زڑونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اردوونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سړک ګډې ګډې سلامونه مننه ازن و نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې څوارلسمه نیټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې لا نهمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د اکتوبر لا شپږمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. لا خبرونو وروسته به یو سیاسي تبصره اوریدلی شي چې عنوان یې دی په افغانستان کې د معارف او ښوونې نظام د لامینځت لوتر درشله. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم درته الهي نمونه تر عنوان لاندې پروګرام وړاندې کیږي. او بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د بدلونو او مهمو پیښو په ارتباط اونیز پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسیږي. پارس ٹوڈے ڈاٹ کام سلیش پی ایس زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درک دے. ازنو یوا لنڈا دمکو بیا سیمی و ناڑے خبرون سر تاسو خدمت تا حاضری گو. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگو سمپا مکڑے دے محال خبرنو تا سر کې هم د خبرونو لنډیز. خاغلی رئیسی د لویدیز آذربایجان والی ته د زلزله ځپلو د سملاسی مرستې حکم ورکړ. د کابل په یوه جماعت کې چودنې لسګونو تنو ته تلفات اړولې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا زوبې پېښور ته نږدې په نښته کې دوه پوځیان او وسلوال وژل شوي دي. او یمن یو ځل بیا په اماراتو عربستان کې پانګوالو ته خبرداری ورکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی د لویدیز آذربایجان والی ته د زلزله ځپلو د سملاسی مرستې حکم ورکړ. دا اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی لا محمد صادق معتمدیان سره په ټلیفوني خبرو کې لا ساړه راتلو مخ کې د دغه ولایت د زلزله ځپلو لپاره د مناسب سرپناه د تامینولو لپاره د ضروری اقداماتو په غورا کولو ټینګار وکړ. دغه زلزله د نوموړي ولایت په خوی ولسوالۍ کې شوې ده چې 5.4 ریشتر وه. د دغې زلزلې له امله تر اوسه 1126 کسان ژوبل شوي دي. اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی هم دراز درسته ادارې ژمنې کړي چې په خپل ټول توان او ظرفیت سره د زلزله ځپلو د سملاسی اړتیاو د پوره کولو هلې ځلې وکړي. همدا اوس د ایران پوځي او غیر پوځي چارواکي په زلزله ځپلو سیمو کې د وضعیت د جاج او پلانول لپاره شتون لري. د کابل په یوه جماعت کې چودنې لسګونو کسانو ته تلفات اړولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت ته څیرمه په جماعت کې د نننۍ چودنې له کبله 4 تنه وژل شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي. راپورټونه وایي چې چودنه په جماعت کې دننه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی خاغلی عبدالنافع ټکور سندوی ته په استولی بیانیه کې ویلي چې جماعت د کورنیو چارو وزارت له انګړه د باندې دی او د جماعت اکثره عام خلک د لمانځه لپاره ورځي، خو کله کله د کورنیو چارو وزارت ځینې مامورین هم په دغه جماعت کې لمونځ ادا کوي. د کابل د ایمرجنسي روختون ډاکټران هم تاییدوي چې شل ټاپیان ورل شوی دي. دغه روختون په اساس دا سکال تر دې دمه په کابل کې درويشتمه پیخه ده چې ټاپیان ورته وړل کیږي. دا 1400 ورسته لدی وشو چې د کابل په لویدیځ دشت برچی کې په یو خونیز مرکز کې 14 په لسګرو کسان ووژل او څه د باندې سل تنه ژوبل کړل. د افغانستان په بدخشان کې د شکی ولسوالۍ نسکوري دا دروغ دي. د افغانستان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخالفانو په لاس د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ د سقوط ادعا به اساسه وبلله. د طالبانو د حکومت د مخالفانو ملي مقاومت جبهه ویندي صبغت الله احمدي ادعا کړی دا چې دغه جبهه ازواک د افغانستان په شمال ختیځ کې په بدخشان ولایت کې د شکی ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی دی. صدې افغان خبری آژانس راپورټ کړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایندی عبد الله فټکور د شکی ولسوالۍ د سقوط د ادعا په خبرګون کې ویل چې د ولسوالۍ د طالب ځواک په کنټرول کې ده. دا ورستیو شپږو ورځو کې دا پنچیر ولایت ورسته په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو د مخالفو ځواکونو د فعالیتونو د زیاتیدا او د یوزې قماندان له مخالفانو سره د یوزې کې دا خبرونه هم خبره شوې دي. د طالبانو د دفاع وزارت وایندی عنایت الله خوارزمی هم په اعلامیه کې ویلي چې د دفاع وزارت سرپرست مولوی یعقوب مجاهد بدخشان ولایت ته په دوه ورځني سفر کې په دغه ولایت کې له پوځي مسؤلانو سره لیده کاته کړی دي او د سیمې په تیرابیا د سرحدي سیمو د امنیتي وضعیت په باب د نظر تبادله شوې ده. په دې ورستیو میاشتو کې طالبانو د دفاع وزیر یو پروګرام لا ګوندي هوادنو سره لا لیدیزه تر ختیز او لا جنوب تر شمال پورې د افغانستان د سرحدي سیمو لیدل او لا نګدې د پولو د وضعیت ارزول دي. خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې پیښور ته نګدې په نخته کې دوه پوځیان او وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پیښور ته نګدې د دغه هیواد چارواک ویلی چې د خپل امنیتی ځواکونو په کاروان بریچ شوی او په هلته نخته هم شوی ده. پاکستانی چارواکو په دې نخته کې دوه پاکستانی ځواکونه وسلوال وژل تایید کړی دي. پاکستان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. چارواکو دا هم ویلي چې د پښتونخوا د وزیرستان په ټانک سیمه کې هم پر پاکستانی ځواکونو بریچ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوی. طالبان د اتو قانونو قرارداد کوي. د طالبانو د واکمنې ادارې د معدنو وزارت په هرات او غور ولایتونو کې د اتو قانونو د قراردادونو د پلان خبر ورکړی دی. د طالبانو دغه وزارت وایند عصمت الله برهان ویلی چې په دې قانونو کې د غوري د اوسپنې کان هم شامل دی. سرچینه زیاته ای چې دغه کان لپاره د کورنیو شرکتونو ترڅنګ بهرنیو شرکتونو هم خپل وړاندیزونه شریک کړي دي. د نوموړي په وینا حاضر دمه په افغانستان کې د قانونو شاوخوا یو سلو اتیا لوی او وړې پروژې فعال دي. د طالبانو د معدن وزارت وایي ټینګار کوي چې دوی د قانونو په استخراج کې شفافیت تضمن دي او دغه راز د خپل سرو کیندنو مخنیوي کړی دی. دا سرګندونې په داسې حال کې چې طالبانو یو شمېر منتقدین بیا د حاکمې ادارې له اډانې د مسلکي کادرونو وستو ته په پام سره اندېښمن دي چې د قانونو په حصہ کې به غیر مسؤلانه او د وطن په زیان فیصله وشي. طالبان بیا په دې اړه اندېښنو سره موافق نه دي. د افغانستان په کونړ کې د داعش ډلې مهم کمانډر نیول شوی او بل هم ژوبل دی. د زمون خبریال لا ننګرهار راپور راکړي چې د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د استخباراتو لوی ریاست په یوه بیانیه کې ویلي چې د کونړ ولایت د استخباراتو ریاست ځواکونو د دې ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د داعش د ترهګرې ډلې یو مشهور او مهم اغړی ماویا لخبلو دوه نور ملګرو سره وژل دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شوی تن د مخالکو په وژله او د غراز په کونړ کې د ناامنۍ او په غنو پیښو کې لاس درلود او په راتلونکي کې هم د دې ولایت د نام نکول لپاره سپیره پلانونه درلودل. د طالبانو د ماکته حکومت د استخباراتو ریاست داسې مهال په کونړ کې د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدا خبر ورکوي چې همدې ادارې په یوه بله بانیا کې د داعش ډلې د مالي مسؤول او تمویلوونکي د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د استخباراتو لوی ریاست په یوه بیانیه کې ویلي چې د عبدالمالک د محی الدین زوی چې په مالکي مشهور دی او د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، له اروپایي هیوادونو څخه د داعش ډلې ته مالي مرستې راټولولې نیول شوې دي. نن په خپل لومړنیو خبرو کې ویلي چې لا اوکراین، آلمان او اسپانیې هیوادونو زرګونو ډالر او یورو داعش ډلې ته راټول کړي او دغه راځي دغو هیوادونو وګړو ته لا داعش ترګرې ډلې سره د یو ځای کېدو بلنه هم ورکړې ده. کونړ په افغانستان کې د داعش ترګرې ډلې د فعالیت مهم مرکز بللې کېږي. یمن یو ځل بیا په امارات او عربستان کې پانګوالو ته خبرداري ورکړې ده. په یمن کې د اوربند د مودې لا پایته رسیدو وروسته د افعاد وسلوال ځواکونو وایند یو ځل بیا په امارات او سعودي عربستان کې پانګوالو شرکتونو ته خبرداري ورکړ او له دغو هیوادونو وغوښتل چې هر څومره ازر چې فرصت ولري له دغو هیوادونو ووځي. یمن د وسلوال ځواکونو وایند ښاغلی یحیی اسری په یو ټویټري پیغام کې په امارات او عربستان کې پانګوالو شرکتونو ته خبرداري ورکړه او لاغوي وختل چې ژر تر ژره دی لدغو هیوادونو اوزي. په یمن کې د میاشتنی اوربند په دغه هیواد کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي په میانسګړي توګه د اکتوبر تر دوهمه د لسو او میاشتو پورې لادو تمدید نو ورسته پایته ورسید او د یمن د وسلوال ځواکونو وایند په امارات او عربستان کې د تیلو ټولو شرکتونو ته خبرداري ورکړه. د یمن د ملي نجات د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هشام شرف هم ټینګار وکړ چې د سعودي عربستان تیریګر ائتلاف د اوربند په اړه جدي نه دی. دغه یمنی وزیر د پشاره سره چې د غوپېخو د صنعا د خبرداري او حقیقت ثابت کړي او مقابل لوري هڅه کوي په ښکارا ډول د اوربند په غزولو سره د یمن کلینیکي مارک په حالت کې راولي. او ورستی خبردا چې نتنیاهو روختون ته منتقل شو. ایران پلیس راپورت سره سم د سرنس رژیم په خوانی لومړی وزیر نتنیاهو په سینا کې د درد لا محسوسولو ورسته په نیواکی فلسطین کې روختون ته منتقل شوه دی. دغه خبر په داسې شرایطو کې اعلان شو چې په ورستیو څلورو کلونو کې په نیواکی ټاټوبې کې پنځم انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره کیږي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
په افغانستان کې د معارف او خوانې نظام د لمنځتلو تر دلشره د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ماشومانو د نجات نړیوال ادارې په خپلې وی ورستی ارزونه کې د افغانستان د معارف او خوانې نظام د دړول کې دا د لیست په سر کې راوستي دي. د ماشومانو د ژغورونکو نړیوال ادارې د څیلنو او ارزونو په اساس له افغانستان ورستا سودان، سومالیا او مالی درې هیوادونو دي چې د دوی تعلیمي نظام د تاوان موندنې لپاره په دوهمې تر څلورمې مرتبه کې دي. د کورونی بحران، جنگ او موسمي بدلونونو څرنګوالي په باب د دغه ورګان د نوي تحلیل په اساس په دغو څلورو هیوادونو کې د نه څلوېخ مل ماشومانو تعلیمي بهیر له سخت خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوانې نظام په تیرو څو لسیزو کې تل د داخلي جنگ یا بهرني نیواک د واکمن کېدا په دلیل له محدودیتونو، کمزورتیاو او له جدي نیمګړتیاو سره مخامخ شوی چې دغه موضوع په دغه هیواد کې د معارف او خوانې د کیمیت او کیفیت په حوزو ډېرې منفي اغیزې شیندلې دي. د افغانستان د نلی دودیز جوړښت او د دغه هیواد خلکو په یوې برخې کې تعلیم ته منفي نظر هم داراز د لازم او بیخبنی یو په نه برابرولو کې د افغانستان د حکومت کمزورتیا چې نتیجه د تعلیم د سیستماتیک کولو لپاره لږ تر لږو سټنډرنو سره د لا زیات واټن دی چې د افغانستان د تعلیمي نظام د کمزوري کیفیت او پکې د درستې ټولنې د برخه نه اخیستو دلیلونه دي. په تیرو دریو کلونو کې په کرونای بحران او د پوهنتون او خوانزیو په شمول د خوانې د مرکزونو په چټی کې دا او د خوانې د کلاسونو په غیر وزیری توګه په تر سره کې دا سره په انلاین کلاسونو کې لشتون سره د اړوند تجهیزات او انټرنیټ ته د نن لاسرسي په دلیل په افغانستان کې د محصلینو او زده کوونکو زیاته برخه لا خوانې محروم شوه. پر دې سربیره په تیر څه د پاسه یو کال کې او په افغانستان کې د طالبانو په واکمنیدو سره د معارف او ښوونې د مرکزونو ترنګلي شرایط نور هم زیات شول او د دغې ډلې په کرغیړنو سیاستونو سره په دغه هیواد کې د انجونو ښوونځي وتړل شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د ښوونې په ډګر کې د پراخو منفي پیښو او په وروستیو درو کلونو کې د رامنځته شویو سختو شرایطو په اساس د ماشومانو د ژغورونکي نړیوالې ادارې په افغانستان کې د معارف او ښوونې نظام د هغو هیوادونو لیست په سر کې راوستی چې تعلیمي نظام یې دړې وړې شوی دی. سره له دې چې په افغانستان کې کورونایي بحران د نړۍ د درستو هیوادونو په څیر تر یوه حده ختم شوی، خو په دغه هیواد کې د معارف او ښوونې نظام د مغشان ترنګلې او د طالبانو په تیره بیا د انجونو د زده کړې لپاره د محدودیتونو په اعمالولو کې د دوی سیاستونو سبب شوی چې د افغانستان د ښوونې نظام لا دړې وړې کېده په درشل کې راشي. طالبان په افغانستان کې بیرته قدرت ته د رسیدا له وخت رئیس په دغه هیواد کې د اکیډمیک خوونو د کمرنګا کولو او د دینی مدرسو د پراختیا لپاره په هڅه پسې چې په نورو علومو د دینی علم زده کړې ته ترجیح ورکړی ده. په دغه شان شرایطو کې په افغانستان کې د پوهنتونو د استادانو او د ښوونځیو د معلمانو یوه برخه د طالبانو د حکومت لخوا د اعمال شویو محدودیتونو او ممنوعیتونو په دلیل د ښوونې له نظامه جلا شوې ده، چې دا موضوع په دغه هیواد کې د تعلیمي نظام لپاره په یوه چیلنج او مشکل بدله شوې ده. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای مسلمان هغه دی چې لاس او ژبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. ایزان او تاسو د تهران راډیو یو ساته سارانه خبرونه اوري parstoday.com/psm زموږ د انټرنیټي سایت درکته.
د تاریخ پاڼه عزتمنو دوستانو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 6 نیټې سره برابر ده. یوول سوه څلور اتیا کال پخوا د 2 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 9 نیټه د امام حسن عسکری علیه السلام له شهادت وروسته د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د امامت لومړنۍ ورځ پیل شوه. هغه حضرت د امام حسن عسکری علیه السلام زوی او د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم للمرسیانو څخه دی. حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د خدای تعالی جلال شانه او په حکم د خلکو لسترګو پناه شو او تر 328 هجری قمری کال پورې د خپلو خاصو نائبانو للارې له خلکو سره اړیکه درلودله، چې دې پړاو ته غیبت صغرا ویل کیږي. خو له هغه وروسته غیبت کبرا پیل شو، چې پکې امام زمان علیه السلام د ځان لپاره کوم خاص ځای ناستې نه دی ټاکلی او د هغو د سپارښتنې له مخې اسلام پیژاندې تقواداره او په زمانه خبر او پوهه فقیان د امام زمان علیه السلام عام ځای ناستې ګڼل کیږي. د ډیرو معتبرو حدیثونو لمخې هغه حضرت به د خپلو خاصو ملګرو په مرسته په هغه وخت کې چې ظلم او بې انصافي خپل تر ټولو لوړ حد ته ورسیږي د اسلام د نړیوال حکومت د ټینګولو لپاره به پاڅون وکړي او په ټوله دنیا کې به عدل او انصاف راولي. شپږ سوه درې کاله پخوا د اته سوه یو څلویښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په نهمه نیټه په مشهد مقدس کې د میرمن ګوهرشاد په حکم سره د ګوهرشاد جومات جوړېده پیل شوه. ګوهرشاد جومات د حضرت امام رضا علیه السلام د سپېڅلي حرم په جنوبي انګړن کې پروت دی. د دغه جومات بنسټګر د سلطان شاهرخ میرزا میرمنه یوه نیکه او نامتو میرمن وه. دغه جومات یوه ډیره ښه ودانۍ ده چې د هغه معرق او غیر معرق ټایلونه یعنی کاشیکاری له ډیرو ښو چینی ټایلونو په شان دی. دغه جومات په لومړیو کې څلور دروازې درلودلې او همداراز یې څو برنډې درلودلې چې له هغو څخه مقصوره برنډه چې ډیره لوړه ښه ګنبزه او د کاشي دوه لوړې ګلدستې دي چې جګوالې یې اووه ویشت متره او د ګنبزې جګوالې یې کابو پنځوس متره دی. همداشان دارالسعاده برنډه چې سپېڅلي مرقد په شاوخوا کې واقع شوې او هم لویدیځه برنډه د مشهد د ګوهرشاد جماعت ودانۍ یوه برخه ده. نهه څلویښت کاله مخکې د نولس سوه درې اویایم میلادي کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د عرب او صهیونیستي رژیم ترمنځ څلورم جنګ پیل شو. په دغه ورځ د مصر پوز په یو لړ ناڅاپي عملیاتو کې د سویز کانال هغې غاړې ته د قدس د نیواکه رژیم په ځواکونو حمله وکړه او د بارلو د سختې دفاعي کرښې له ماتولو وروسته سینا سارا ته ورسېدل. د مصر او سوریه پوځي ځواکونه په دې جنګ کې د اسرایلو پوځ ته درانه مرګ ژوبله واړوله او همداشان یې د صهیونیست رژیم ډېرې الوتکې نسکورې کړې. خو له صهیونیست رژیم سره د امریکا په چټکې او سمدستي مرستې سره د دغه رژیم پوځ لا پرمختللي وسلې ترلاسه کړې او دا شان د عربانو ترلاسه کړې ځینې بریاوې خرابې شوې. بالاخره د امریکا او شوروي په دخالت سره جنګ بند شو او د اختلافاتو هواري ملګرو ملتو ته وسپارل شو. دوه څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه نهه پنځوسم هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په څوارلسمه نیټه په اردن کې عقبه بندر د ایران پر خلاف د جنګ د تدارکاتو د ترسره کولو لپاره عراق ته وسپارل شو. د ایران پر خلاف د عراق د تپلي جنگ په پیلېدو سره د اردن د هغه وخت پاچا شاه حسین عراق ته په یو څلورویشت ساعتیز سفر کې له صدام څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. هغه په دغه سفر کې وویل عرب هیوادونه یو دي او یو برخلیک لري او په دې وجه په کار دی د عراق په ملاتړ کې سره یو شي. له دغه سفر وروسته د اردن وزیر اعظم هم حکم وکړ چې د دغه هیواد ټول ترانسپورتي وسایل عراق ته د پوځي او غیر پوځي شیانو او خوړو د وړلو لپاره چمتو شي.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د الهي نومونو نومې لړۍ له نننۍ شپږ نویم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی دی. په دغه نننۍ مطلب کې د خدای تعالی د نصیر نامې په اړه له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې د استفادې ورمو وګرځي.
دوستانو نصیر وای له هی نامه ده خداوند نصیر یعنی و داسې مرستندوی دی چې د نړۍ درست خوالی او ښه کارونه هغه لره دی. نصیر الهی نامه د مرستندوی په معنی ده. دغه نامه مبارکه د نصر څخه جړ اخلي چې د مرستې په معنی ده. په قرآن کریم کې له نصر ریښې څخه راخیستل شوي ټکو ته په کابوس 450 موردونو کې له سبحان خدای سره نسبت ورکړل شوی دی. جالبه ده چې پوه شو په عربی کلام کې کله کله ورخت یا باران هم نصر نمول کېږي او هغه ځمکه چې باران پرې ورېدلی وي منصوره بلل کېږي او د اوبو د جاري کېدا لاره هم نواصر نومېږي چې دغه درستې معناګانې د هغو مرستو په خاطر دی چې باران او ورخت یې په ژوندي موجوداتو ته رسوي. د ناصر یعنی مرسته کوونکي، انصار، یاران او انصار، باران او نصره چې د حضرت عیسی علیه السلام پر قرآن ته ویل کېږي په څیر کلمې ټول هغه ټکي دي چې له نصر ټخي څخه اخیستل شوي دي. د نصرا په باب ویل شوي دي چې لکه څنګه د حضرت عیسی علیه السلام د ماشوموالي او تپلی په وخت په نیوکي فلسطین کې په ناصرا ښار کې تیر شوی نو ځکه یې هغه ته د حضرت عیسی ناصری ویل. په نتیجه کې د هغه حضرت د پیروکران هم نصرانی او نصارا باندې مشهور شوي دي.
دوستانو کله چې د نصیر نامه د متعال خدای د نامې په توګه کارول کیږي نو هغو بې شمېره مرستو ته اشاره ده چې مهربان خدای د خپلو درستو بندګانو په نسبت لري. نطفه لام هغه شیبې چې د مور په رحم کې بڼه نیسي له الهي مرستو ګټه ترلاسه کوي او د پروردګار مرسته یې د تکویني قوانینو له لارې له هر لوري ساتنه کوي.
وګوریدونکو د دنیا ټولې خوبې او ښېګڼې د خدای تعالی له لورې دي او د ټولو مخلوقاتو په برخه کېږي. خو د مؤمنانو هغو کسانو لپاره چې د خدای تعالی حکمونه مني او د هغه د دین مرسته کوي په یو بل ډول دي. یوازې خالق خدای د قرآن کریم د سورې آل عمران په 155 مبارک آیت کې ځان تر ټولو ښه مرسته کوونکی بولي او فرمایي وهو خیر الناصرین، یعنی هغه تر ټولو غوره مرسته کوونکی دی. په دې طریقه متعال خدای روښانه کوي چې که د زمانې د دروغجنو او مینځتشو قدرتونو مرسته د پام وړ هم وي خو د خدای تعالی له مرستې سره هیڅ برابري نشي کولی، ځکه چې د دنیاوي قدرتونو لپاره ناتواني او ماتې یوه طبیعي او د تصور وړ ښکارنده ده. خو د ټولو قدرتونو د سرچینې لپاره چې خپله د کایناتو پنځونکی دی هیڅکله داسې نه ده. لا دې ټولو ورتیر پروردګار د خپلې مرستې په بدل کې هیڅ تمه او هیله نه لري او له هر څه مهمه دا چې که یو کس وتوانېږي له بل چا سره مختصره مرسته هم وکړي نو یوازې په دې دنیا کې کولی شي. خو یوازې ذات چې په هم په دنیا او هم په آخرت کې د انسان مرسته کولی شي خدای تعالی جل جلاله دی.
د سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم په و مبارک آیات کې سبحان خدای داسې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ای د ایمان خاوندانو، کده خدای مرسته وکړي نو هغه هم ستاسو مرسته کوي او ستاسو قدمونه مضبوطوي. همداشان د صف د مبارک سوره پاتوالسم آیت شریف کې خدای تعالی داسې فرمایلی دی: یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. ای ایماندارو، لخپل پروردگار سره مرسته کوونکی ووسی. له نورو سره مرسته او امداد کول یو داسې ښه صفت دی چې د اسلام مبین دین تایید کړی. خو یو چاته د مرستې رسونې لازمه داده چې هغه کس ستا مرستې ته ضرورت ولري. نو اوس ممکنه ده ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه راشي چې خدای تعالی خو زموږ مرستې ته ضرورت نه لري، نو څرنګه مرسته ورسره وکړو؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره بیا هم خپله د قرآن مجید آیتونو ته رجوع کوو. دغه آسمانی کتاب له خدای تعالی سره د مرستې له حکم وروسته خپله د هغه معنا بیانوي. د سوره صف د 14 آیت په دوام کې لولو: کما قال عیسی ابن مریم لحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. لکه څنګه چې حضرت عیسی علیه السلام حواریون ته وفرمایل چې د خدای په لاره کې څوک زما مرسته کوي، او حواریونو ځواب ورکړ چې موږ د خدای مرسته کوونکي یو، نو همغه شان چې لیدل کیږي د حضرت عیسی علیه السلام حواریونو له هغه سره مرسته کول چې د هغوی په زمانه کې د خدای تعالی حجت او پیغمبر وو او له الهي مرستې سره برابر ګنل. قرآن کریم هم نه یوازې دغه طرز تفکر تاییدوي، بلکې مسلمانانو ته حکم ورکوي چې د حواریونو په شان د خدای مرسته وکړي، یعنی د پروردگار د حجت او پمځکه کې د خدای تعالی له استازي سره مرسته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
خبره ده چې له دغه قرآني باس وروسته د رسول الله مبارک احادیث او د معصومین علیه السلام روایتونو ته توجه وکړو. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د سوره صف د 14 په وضاحت کې فرمایي د حضرت عیسی علیه السلام حواریون په حقیقت کې د هغه منون کې او شیعیان وو، او زمونږ منون کې او شیعیان زمونږ حواریون دي. زمونږ شیعیان زمونږ په پیروی کې د حضرت عیسی علیه السلام له حواریونو ډیر ثابت قدمه دي. کله چې حضرت عیسی علیه السلام هغوی ته وفرمیل چې د خدای په لاره کې څوک زما مرسته کوي، نو وی ویل مونږ د خدای مرسته کوونکي او ناصران یو، خو په خدای قسم چې د یهودیانو په وړاندې د هغه مرسته ونه کړه او له یهودو سره ونه جنګېدل، خو زموږ شیعیانو له هغه وخت راسې چې خدای تعالی د خپل رسول روح واخیسته تل زموږ مرسته کړې ده، او زموږ تر څنګ زموږ له دښمنانو سره وجنګېدل، او په دې لاره کې ځینې وسپنځول شول او ځینو نورو ډیرو سختې وزغملې، او یوه ډله نور نورو سیمو ته جلا وطن هم شول. خدای تعالی دې ورته جزایی خیر ورکړي چې امیر المؤمنین علی علیه السلام د دوی په حق لفرمایلی دي، زمونږ د مینې په جرم حتی که زمونږ د شیانو په سر باندې تورې ووهي خو هیڅکله له مونږ سره دښمنۍ نه کوي. هو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د خدای د دین د مرسته کوونکو شیعانو لپاره چې د خدای د حجت د حریم د دفاع په لړ کې سرشیندنه کوي د داسې ارزښت قایل دی، او هغوی د حضرت عیسی علیه السلام له حواریونو لوړ ګڼي او د هغوی لپاره دعا کوي. نو بس په دغه شریف نوم باندې د تخلق یوه لاره له نورو انسانانو سره د مرستې تر څنګ د خدای تعالی له حجت سره مرسته کول دي. باید یاد ولرو چې د خدای تعالی د ولی حجت مرسته تر یو زمان او مکان پورې محدوده نه ده، بلکې په هر زمانه کې چې کولی شو په خپل زړه ژبې او عمل سره مرسته وکړو. که مونږ د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې موجود نه وو، خو هم دا نن کولی شو چې د هغوی په حکمونو باندې په عمل او د هغوی د مبارکو اهدافو په پیروی سره مرسته کوونکي واوسو.
ګرام او قدرمنو اوریدونکو د پروګرام وخت په ختمېدو دی، نو لا تاسو سره په خدای په امانی سره د تل پشان لاس په دعا کیجو او د جوشن کبیر د دعا یو برخه په ګډه سره زمزمه کوو. یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین. سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. ای تر طولو غور بخشون کیه، ای تر طولو غور آسانی را منست کون کیه، ای تر طولو شم رست کون کیه، ای تر طولو غور قضاوت او حکم کون کیه، ای تر طولو ش رزق ار کون کیه، ای تر طولو غور وارسه، ای تر طولو غور ستایون کیه، ای تر طولو غور یادونه کون کیه، ای تر طولو غور لیجوون کیه، ای تر طولو خخ گره کون کیه. تپاکه ای حق ذات چی بغیر لتا بل هیچ معبود نشته، فریاد کوم فریاد کوم، پروردگار موش د دوژخ لوره وژغوره. آمین یا رب العالمین.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران اوډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې نوې لری له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې یو. نن هم لومړی د دغه دواړو هیوادونو د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو یادونه کوو او ورپسې به د ځینو په اړه شننې او څیړنې درته وړاندې شي، په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په پوځي خپلواکۍ باندې د طالبانو د موقته حکومت ټینګار، افغانستان کې د ترهګرو چودنو دوام، د افغانستان خلاف د بندیزونو په سیاست باندې د چین نیوکه، د سوانګو او د غنمو د واردولو لپاره له روسیې سره د طالبانو د حکومت موافقه، له ملګرو ملتونو څخه د 500 میلیونه ډالری مرستې لپاره د پاکستان غوښتنه، د امریکا ډرونز لپاره د خپل هوایي حریم د ورکولو په وجه په پاکستان باندې د طالبانو د حکومت نیوکه، افغانستان کې د پراخې قحطۍ د احتمال په باره کې د خوړو د نړیوال پروګرام خبرداری، طالبانو ته د ملګرو ملتونو خبرداری، د پاکستان د اقتصاد د وزیر استعفا او د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو ته د طالبانو غبرګون، په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهم بدلونونه پیښې وي. دوستانو، اوس راځو د پروګرام تحلیلي برخې ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
عزیزانو، ملګرو ملتو د پاکستان استازی ټینګار وکړ چې طالبان دې د پاکستان پر خلاف د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو د استفادې اجازت نه ورکوي. منیر اکرم ویل طالبان باید د پاکستان پر شمول د ګاونډي هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو ډلو د استفادې مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د واکمنۍ او مځکنۍ بشپړتیا په احترام سره د ترهګرو ډلو د ختمولو په لړ کې د هلو ځلو ملاتړ کوي. له دغې مخکې هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 100 غونډه کې ویلي وو چې افغانستان د ترهګرو
ډلو په مرکز بدل شوی دی. د نورو هیوادونو په تیربیا د گاونډیانو پر خلاف د ګواښ رامنځته کولو لپاره د افغانستان له خاورې د ترهګرو د استفادې مسله د تیر 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې یوه ستره اندېښنه پاتې شوې ده. په نورو هیوادونو باندې د تیری لپاره د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ته د طالبانو د جدي پاملرنې د ضرورت په اګله د پاکستان د مختلفو چارواکو ویناوې د تحریک طالبان ډلې د اقداماتو په وجه دي، کومه چې د پاکستان پر خلاف جنګیږي. د پاکستان حکومت باور دی چې تحریک طالبان ترهګر ډله د افغانستان په خاوره کې په دیر کېدو سره د پاکستان خلاف خپلې حملې پلانوي او اجرایی کوي. د پاکستان د دریزه د تحریک طالبانو په هکله د ملګرو ملتو د امنیت شورا د څه مودې مخکې له رپورټ وروسته لا پیاوړی شو. په دغه رپورټ کې راغلی دی چې د پاکستان تحریک طالبانو ډله په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو ډیره ستره برخه جوړوي چې شمیر یې 2000 کسان اټکل شوی. البته د دغه رپورټ له خبرېدا وروسته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبانو په شمول د بهرنیو جنګواړو شتون رد کړ. پاملرنه پکار ده چې د نورو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیانو پر خلاف د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو په ګواښونو باندې نیوکه یوازې تر پاکستانه نه محدودېږي. د تحریک طالبان ډلې نه علاوه چې پاکستان یې د ځان لپاره ګواښ او خطر ګڼي، داعش ترهګرې ډلې هم د ځینې ګاونډي هیوادونو امنیت په خطر کې اچولی دی. څه موده مخکې د تاجکستان چارواکو وویل چې د پاکستان د تخار ولایت د خاجغار ولسوالۍ څخه 4 راکټونه په دغه هیواد توغول شوي دي چې پړه یې داعش ترهګرې ډلې ومنله. د افغانستان د امنیتي او پوځي چارواکو کارپو جاوید کوهستاني هم وایي که داعش په افغانستان کې ونه ځپل شي نو د دغه هیواد او د سیمې د نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره به یو ستراتیژیک ګواښ وګرځي. سره له دې چې پاکستان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله له طالبانو سره مناسبې اړیکې لري، خو د اسلام آباد چارواکي د تحریک طالبان ډلې مسله د ځان لپاره سره کرخه ګڼي او د دغې ترهګرې ډلې د ګواښونو په ختمولو کې د طالبانو د حکومت ملګرتیا نه کول د پاکستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼي.
خوږو دوستانو، د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د خلکو په تیره بیا د جنکو او ښځو د حقوقو په وړاندې د طالبانو په بې عملیه باندې په نیوکې سره وویل ممکنه ده چې له طالبانو سره د تعامل په لړ کې د نړیوالې ټولنې صبر تمام شي. مارکس پورزیل د افغانستان په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د ښځو په حقوقو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه ښودنه کوي چې طالبان د افغانستان د څه د باندې نیمایي نفوسو په هکله بې تفاوته دي او دغه ډله غواړي چې د نړیوال انزوا له خطر سره مخامخ شي. پورزیل زیاته کړه ممکنه ده له طالبانو سره د تعامل د ستراتیژۍ په لړ کې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر تمام شي. د یونامه استازي یادونه وکړه چې په تیرو 4 میاشتو کې مثبت بدلونونه ډیر لږ وو او منفي بدلونونه ډیر وو. د ښځو د پردي او ټولنیزو حقوقو په تیره بیا د کار او تحصیل په برخه کې د بې احترامه حقوقو احترامي نه کول او همداشان د ټولشپونه حکومت نه جوړول د طالبانو په حکومت باندې د نړیوالې ټولنې سترې نیوکې دي. د طالبانو حکومت په 4 میاشتو کې په کراتو ژمنې کړې دي چې د افغانستان د میرمنو حقوق به په رسمیت وپیژني او د هغوی د زده کړې او کار لاره به هم اواره کړي، خو دغه ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي جونې د تحصیل له دوامه بې برخې شوي دي. د افغانستان د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونو ته د طالبانو بې پامه او بې عملی توپ ته په توجه سره دا نظر یشتم چې د داشان بهیر په دوام سره به د افغانستان پر خلاف اقتصادي محدودیتونه زیات شي او که داسې وشي نو له دغه هیواد سره به نړیوالې مرستې هم کمې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف نوی راپورټ وایي چې د 1.5 میلیونه ماشومانو په شمول څه د پاسه 4 میلیونه افغانستانی خریز انساني مرستو ته اړمند دي او د افغانستان له 3 میلیونو زیات خلک د خوراکي خوندیتوب د نشتوالي له کړکېچ یا بیړني حالت سره مخامخ دي چې په کې څه د باندې 1 میلیونه ماشومان تر سترګو کیږي. په عین حال کې په 2018 میلادي کال کې کابو 1 میلیونه خلک په افغانستان کې دننه بېکوره شول او د معلمانو د تنخواګانو د نه ورکولو او د سختې بېوزلۍ د دوام په بڼه کې 10 میلیونه ماشومان د زده کړې د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. په دې منځمان کې د ماشومانو د ساتنې کمیټې سیو د چلډرن په یوې خبرپاڼه کې خبرداری ورکړی دی که چې سمدستي مرستې ونه رسیږي نو د افغانستان میلیونونه ماشومان به مړه شي. په افغانستان کې د روانو حالاتو د دوام د پایلو په باره کې نړیوالو خبرداریو ته په پام سره امریکا د افغانستان د اثاري زیرمو په نیولو او طالبانو په خپلې وچې کلکې کړنې باندې په ټینګار سره په افغانستان کې د احتمالي انساني کړکۍ د رامنځته کېدا ذمهوار دي.
قدرمن اوریدونکو د طالبانو د حکومت مرستیال مشر ټینګار وکړ چې دغه حکومت د خپل سیاست له مخې هیڅ کوم هیواد ته په افغانستان کې د لاسوهنې اجازت نه ورکوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال مشر مولا عبدالسلام حنفي په کابل کې په یو لړ دستورو کې همداراز د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګوتې نه وهي ځکه طالبان هم ځان ته اجازت نه ورکوي د نورو په داخلي چارو ګوتې وهي. په عین حال کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی هم په دغو دستورو کې د کوم یوه هیواد له نامې اخیستلو پرته وویل ځینې هیوادونه نړۍ ته د ترهګرو ډلو د امن ځای په توګه د افغانستان د معرفي کولو په لټه کې دي. امیر خان متقی ویلي موږ که په کراتو نړیوالو ته ویلي او بیا هم ورته وایو چې بې ثبات افغانستان د سیمې او نړۍ د یوه هیواد په ګټه هم نه دی او نړۍ دی له طالب حکومت سره تعامل ودرلودلی شي. د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او له دغه هیواده د پوځي استفادې لپاره نورو هیوادونو ته د اجازه نه ورکولو په باب د طالبانو د حکومت د مرستیال مشر څرګندونې د هغه بهیر په چوکاټ کې دي چې دغې ډلې د تیر کال په اګست کې په افغانستان کې د قدرت بیرته د ترلاسه کولو له وخته راهیسې په اجنډا کې راوستی دی سره له دې چې د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ترهګرو ډلو او حتی ځینو هیوادونو ته پر نورو د تیریو لپاره د افغانستان له خاورې د استفادې لپاره د اجازت نه ورکولو خبرې کړې دي خو دغه هیواد د ځینو ګاونډیانو لخوا په دې باب یو لړ اندېښنې مطرح شوي دي. البته د القاعدې ډلې د مشر ایمان الزواهری د ټارګټ کولو په پلمه د کابل په شمول د افغانستان پر خاورې د امریکا د ډرونز څو ځلې حملې او تیری د طالب حکومت د مرستیال مشر در انګیزه یو برخه ده خو د افغانستان له خاورې د پوځي استفادې لپاره په نورو هیوادونو د هر ډول تیری د اجازه ورکولو د ردولو په باب کېدلی شي. په سیمه کې د امریکا بلاغواړو او یو اړخیزو سیاستونو ته په پام سره د سیمې په تیره بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره په جدي توګه دا اندېښنه شته دی چې که دغه هیواد د امریکا د بیا پوځي شتون لپاره په یوه ځای بدل شي نو د درستې سیمې امنیت به له خطرو سره مخامخ کیږي. په همدې اساس ته چې د افغانستان د گاونډي او هوادونو په څو اړخیزو ناسو کې چې په دغه هواد کې د طالبانو قدرت ته په رسیدا پسې تر سره شی په کراتو د گاونډي او هوادونو لپاره د افغانستان له خاورې د غواخ د نرامست کونې ته د طالبانو د حکومت د جدي توجه پر ضرورت ټینګار شوې دي. په دې باب د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر څرګندونه چې بي ثبات او ناکرار افغانستان د نړیوال ټولنې په ګټه نه دی، د طالبانو د یو بل مشکل د یوې برخې بیانون کیوي. طالبان چې د افغانستان د مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت پر خلاف ورزی د امریکا له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي، سپین ماڼۍ د دغې ډلې د حاکمیت د پرسمیت نه پیژندنې او همداراز د افغانستان د شتمنیو د کنګل کولو لپاره د نورو لویدیځي هیوادونو په مجبورولو کې د سپین ماڼۍ سیاست د دغه هیواد بې ثباتۍ اصلي عامل ګڼي چې دغه بې ثباتۍ د سیمې او نړۍ لپاره راپنځونکی کیدلی شي. د گاونډیو هیوادونو او حتی لویدیځي هیوادونو په لور له افغانستانه د کډوالۍ د پراخې څپې راپورته کېده په افغانستان د بې ثباتۍ هغه خطرې او چیلنجونه دي چې د طالبانو خارجه وزیر د دغه شان شرایطو په باب خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له حکومت سره د تعامل د نه کولو او د انزوا د سیاست د دوام له امله په افغانستان کې د میلیونونو خلکو را پارول او د لوګي د خطرې په باب د انسان دوستۍ د نړیوالو ارګانونو ډیر راپورونه په دغه هیواد کې د ثبات لپاره یو بل ګواښ دی چې نړیواله ټولنه یې له اغیزو خوندي نشي پاتې کیدلی.
خوږو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.